په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو دی خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. پایلې دې سات په خبرونو کو د افغانستان خبرلانو مرکز د تلو نیوز د خبريال روح الله سنگر د خوشی کېدو خبر ورکوي. د مرکز نن په یو خبر پانه کې ویلي چې خغلی سنگر چې دوه ورځې وړاندې په پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او خوشی شوی دی. د افغانستان خبرلانو مرکز د هغه د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د هم ویلي چې هغه د قانون خلاف نیول شوی او د یو خبريال په توګه ازادي سلب شوی و. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه پرون دوشنبه په یو خبر پانه کې په افغانستان کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي و چې پر روح الله سنگر سربیره په پروان ولایت کې بل خبريال زمير زهير او په کندهار کې د تمدن ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی د طالبانو په توقيف کې دي. د خبريالانو د نای او د غرازي خبريالانو د مرکز د دواړو د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوی خبريالان آزاد کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشره روزا اوتنبای و سبا چهارشنبه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې دا غونډه د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. امنیت شورا په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې. د شورا د لندې په څلورمه هم د افغانستان په اړه خبرې وکړې. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان د امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل. د بی سرحده ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیايي برخې ستونزې د صحي تحصیلاتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیايي خدمتونو بې برخې شوي دي. ام اس اف په یو مفصل راپور کې چې پرون دوشنبه خبر کړی ویلي له دې سره د صحي وضعیت د لا خرابېدو او د زیږون په مهال د ماشومانو د مړینې د زیاتېدو خطر رامنځته شوی دی. په دې اړه وروسته خبرونه کې په تفصیل اورئ. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو د ایران د بشري حقوقو بندیوان فعال نرګس محمدی نن د خپل محکمې په غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ورسله دې چې نرګس محمدی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. د محکمې لومړی غونډه وه. د محمدی د کورنۍ غړي وایي چې نوموړي د محکمې غونډه قاتلانه بللې ده. نرګس محمدی چې د کورنۍ غړو یې د 2023 کال د ډسمبر په 10 په اوسلو کې د پاستازولې د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ویلي هغه انقلابي محکمه چې دا پکې محاکمه کیږي د ځوانو ایراني وګړو د وژنو د حکم مسؤوله ده. میرمن محمدی په یو بیان کې چې د کورنۍ لخوا خپور شوی ویلي چې دا له استخباراتي ادارې سره تړلو قاضیانو او هغه محکمو ته چې نمایشي محکمې جوړوي اعتبار او صلاحیت نه ورکوي. د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د غزې پر جنوبي ښار رفح د اسرائیل په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلې چې نتیجه کې 40 تنه فلسطینیان وژل شوي دي. لسګونه زره به ځای شو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرائیل حملو د خوندیتوب لپاره د مصر سرحد ته نږدې په رفح ښار کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نورې خوندي نه دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرائیلي پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل دریم کال را نږدې کیږي، په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د 2023 کال د پای ته رسیدو په مناسبت نن په یوه خبري کانفرانس کې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې پر ټول اوکراین د روسیې توغندوی او بې پیلوټ الوتکو حملې روانې دي، ټاکل شوی چې دا خبري غونډه نن د کیف په وخت ماښام په 6 بجو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې جوړه شي. د ښاغلي زلینسکي وروستۍ خبري کانفرانس د روان کال د فبروري په 6 په اوکراین د روسیې د یرغل د کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. نننۍ خبري کانفرانس داسې مهال جوړیږي چې سپینې ماڼۍ په روانه میاشت کې له اوکراین سره د نورو پوځي مرستو خبر ورکړی او اروپایي بانک د دې هېواد د بیا رغونې لپاره د 3 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وای په افغانستان کې روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او د روغتیایي شرایطو خرابېدو د ناروغ خلکو د مړینې خطر زیات کړی دی.
اول دغه شخص ما زه مریض دا کلینیک ته ورغلی د دې کلینیک سه میاشتې جواب کړی د دې څخه یې چیرې ته جواب کړی.
آیا روغتیایي وضعیت په افغانستان کې دومره خراب دی چې ډېر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي؟
دولتی روغتونونه د افغانستان په لویو خارونو کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو دپاره روان وو، اوس تقریبا د دوو میاشتو را په دې خوا درېدلی دي.
په دې اړه مو د روغتیایي خدمتونو د یوې ټولنې له مشر سره خبرې کړې دي. دا به هم واوري چې د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ټکوي، خو هټیوال بیا د نورو ستونزو یادونه کوي.
خل راځي وای والا ډالر چټ شوی دي، نرخ پوښتنه کوي، نرخونه په موږ باندې ورځ په ورځ تجاران قیمته کوي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حال مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بی پولی ډاکټرانو ټولنه ایم ایس ایف وای په افغانستان کې روغتیایي اسانتیا او تن لاسرسی او د روغتیایي شرایطو خرابېدو د خلکو ترمنځ د مړینې خطر زیات کړی دی. ټولنې په یو راپور کې چې پرندوشن به خبر کړی دی، افغانستان روغتیایي سیستم له فشار سره مخ بللی دی. له بلې خوا د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک روغتون، ډاکټر او درملو ته د نه لاسرسی له امله له بیلابیلو کړاوونو سره مخ دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې اوري.
د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان روغتیایي سیستم له اوږدې مودې راهیسې د کارکونکو کموالی او د بودیجوي کمښت له امله لرننګونو سره مخ بللی. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی، لیکلي د افغانستان په روغتیایي سیستم کې د زیربناو له منځه تلو، د صحي پرسونل کمی، روغتیایي شرایطو خرابېدو او د روغتیایي اړتیاو د نه پوره کولو له امله د خلکو ترمنځ د مړینې خطر هم زیات کړی دی. په دې راپور کې زیاته شوې د 2020 کال په اګست کې د حکومت له بدلون وروسته چې واسره د ملاتړ کوونکو تمویل راکم شو، د افغانستان پروختي سیستم فشار هم اضافه شوې دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان د افغانستان په شمال کې خپل فعالیتونو ته په اشاره د حملې کلی چې په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې ماشومانو ته د پاملرنې پرسونل، بودیجی او اسانتیاو د نشټوالي له امله د دې ادارې کلینیکونو ته زیات ناروغان راځي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دې راپور کې یادو شوی او اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. خوړان د ادعا کړې چې دوی توانېدلې د افغانستان صحي سکتور له فلجېدو وژغوري. خو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې بیا خلک وایي نه یوازې دا چې روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، بلکې د روغتیایي مرکزونو کمی، درملو او د روغتیا پالانو نشتون یې ژوند له کړاوونو ډک کړی دی. د هلمند اوسیدونکي رحیم محمد ازادي رادیو ته وویل
کلینیکونه هونه نه ساده کمزور کلینیکونه چې درې ورځې د دې میاشتې حالت دی. اول د غشت از ما وزه مریض دا کلینیک ته راغلم، د دې کلینیک څه نه است جواب کړم، د دې څه خیر ته جواب کړم، د چیرې څه خیر ته کنده تکلې ما دا نه ولې چې دا د پات څه ژوندې دی ورسو ډاکټران نه ست دې ورځې د دې بعد هغه بیا بیرته تکلې و میاشتې حالت ته چیرې دې ورځې دلته چیرې دوه ډاکټران غل دې نه زنه یو زنه نه ور سره دا چې و سمې شاد دلته دی وای یونه کې خوندور ځای جوړ شوی ما سي دوی خوندې بعد هغه کې ناس درې ورځې د دې بیا بیرته تکلې بازار ته
د کونړ اوسیدونکو غول زمان بیا وای سیمه کې روغتیایي مرکزونه نه لري او مجبور دي چې خپل ناروغ تر خار ورسوي.
دلته روغتیایي اسانتیاوي نشته ده او د دې ساحې خلک خار ته چې کوم د روغتیایي مشکلاتو لپاره ځي او مصارف هم نه لري، ډېر خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. زمونږ علاقې خلک چې ځینې مریضان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي، یعنی دونه مشکلات دي او خاص کر د زنانو مریضانو ډېر به مشکل ده چې اکثره یې په لاره کې چې کوم د خپل ژوند له لاسه ورکوي.
دا په داسې حال کې چې د 2023 کال په اګست کې د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې د افغانستان روغتیایي سکتور له مالی ستونزو سره مخ و بالا او زیاته کړه. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته 8 میلیونه خلکو ژوند ژغورونکو اړینو او ممکنه طبي مرستو ته لاسرسی له لاسه ورکړی. د افغانستان روغتیایي سکتور هغه مهال له زیات فشار او مالی ستونزو سره مخ شو چې طالبانو په دولتي ادارو او خصوصي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاو. د 2023 کال په جنوري کې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې ولیکل په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار بندیز له امله و نوي روغتیایي مرکزونه تړل شوي چې د فعالیت بندېدو سره نږدې 500,000 افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم شوي دي. روغتیا نړیوال سازمان روان کال په اګست کې دا هم ویلي و چې هر ورځ 40 میندې او 180 ماشومان د مخنیوي وړ مړینې له امله مري.
و امرودل چې د بی سرحد ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وای د افغانستان د روغتیایي برخې ستونزې د صحي تاسیساتو د لا زیانمنېدو او د روغتیا پالانو د نور کمی باعث شوي او په نتیجه کې ډیر خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. د ام اس اف په راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان له پخوا راهیسې هم دا ستونزې لرلې، خو د 2021 کال په اګست کې د نظام له بدلون او د هغه په نتیجه کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو تر کمېدو وروسته له نورو ننګونو سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د روغتیاي ستونزو په اړه مې مخکې د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف اتیب سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا روغتیاي وضعیت په افغانستان کې په رښتیا هم دومره خراب دی چې ډیر خلک له روغتیاي خدمتونو بې برخې دي؟
بلې، تر ډیره حده په داسې حال کې چې د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې د کمیت له نظره په کافي اندازه باندې روغتیاي مرکزونه جوړ شوي او فعال دي. اما د افغانستان د هیلت کلستر راپور چې د 2023 کال د پاره تخمینوي، دا مغه راپور پر اساس د افغانستان 10 میلیونه وګړي لمړنۍ روغتیایي خدماتو ته د یو ساعت پیاده مزل په موده کې لاسرسی نه لري. دا په دې معنی چې 10 میلیونه خلکو ته د روغتیایي خدماتو ضرورت دی. د بل پلوه که وګورو د افغانستان د روغتیایي سکتور سره هغه مرستې چې په تیرو دوو یا دریو کلونو کې دي او د دولتي روغتونونو د افغانستان په لویو ښارونو کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته باندې تقریبا د تیرو دوو کلونو لپاره روان وو. اوس د سره صلیب د خوانه هغه مرستې هم تقریبا د 2 میاشتو را په دی خوا درېدلې دي چې د دې سره دا خطر تر ډېره حده موجود دی چې ممکن د افغانستان په ثانوي او ثالثي روغتونونو کې پرمختللو خدماتو ته د ولس لاسرسی نور هم کم شي او ولس د ستونزو سره مخ شي. خو دا باید یادونه وکړو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت هم چې موږ یې وینو خپلې پوره هڅې کوي تر څو د ډونرانو سره یا هغه تمویل کوونکو ادارو سره په ګډه باندې دغه ولس یا دغه خلک چې لومړنۍ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی کم دي او هغه لوی شپخانه چې د غوښتنې لپاره اوس د ډونرانو یا تمویل کوونکو ادارو د خوا بودیجه نشته، د دې لپاره بودیجه پیدا کی که چیرته د تمویل کوونکو ادارو د خوا نوي نو د هغه یو مجلس پر اساس چې د هیلت کلستر مجلس وو او ما هم پکې حضور درلود، د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نسبی ډول یا په قسمی ډول باندې داسې هم ویل چې بیا دولت د دې برخه کې سرمایه گذاری کوي او دا به خپل مسؤلیت کې اخلي.
په ټوله کې درسته ده چې په د افغانستان د نورو برخو ترڅنګ د افغانستان پر روغتیایي سیستم هم فشار ډیر زیات دی، خو د افغانستان وګړي روغتون، صحي کلینیک، ډاکټر او درملو ته باید لاسرسی ولري. کومه برخه کې دغه ستونزه ډیره حاده ده؟ د روغتونونو، د کلینیکونو په برخه کې، د ډاکټرانو په تیره بیا د متخصصو ډاکټرانو په برخه کې، او که د لازم او هغه د با کیفیت درملو په برخه کې؟
زموږ د افغانستان د روغتیایي سیستم ستونزه تر ډیره حده د روغتیایي کلینیکونو د مقدار یا د تعداد له نظره دومره جدی نه دی. مونږ په کافي اندازه روغتیایي کلینیکونه د افغانستان په ډیرو لرو پرتو سیمو کې هم لرو، اما اساسی ستونزه زمال نظر او زموږ د ټولنې له نظره د افغانستان د دولتي روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو لړخه د وړاندې کېدونکو روغتیایي خدماتو د کیفیت موضوع ده چې په دې برخه کې د حکومت او تمویل کوونکو ادارو او د عامه روغتیا وزارت جدي پانګونی او توجه ته ضرورت دی. د واردېدونکو درملو کیفیت دوهمه هغه خبره ده چې زمونږ روغتیایي سکتور د ننګونو سره مخ کړی دی. دا په دې معنی چې تر دې حده اوس په قاچاقي ډول باندې د درملو د واردېدو مخه نیول شوې، اما بیا هم هغه درمل چې دلته افغانستان ته واردېږي د کیفیت له نظره ولس د ډیر باور وړ نه دي او په بعضي مواردو کې په واقعي ډول هم کیفیت نه کم وي. سره د دې چې د دې په شواهد ولاړ داسې کوم تحقیق چې وخی 100% درمل د کیفیت له نظره ضعیف دي، داسې کوم شواهد ولاړ تحقیق نشته. اما د ټیټ کیفیت درملو راوړېدل دا هم ستونزه ده. درې ستونزه د متخصصو کادرونو یا کمواله مثلا په نړۍ پرتو سیمو کې او هغه متخصص کډرونه چې موجود دي هغه تر ډیره حده په لویو خارونو کې راټول دي، ځکه چې په نړۍ پرتو سیمو کې د هغه د ژوند لپاره سہولتونه، د هغه د بچیانو لپاره د مکتب سہولتونه، د برق یا د ژوندانه سره تړلي مربوطه نور اړین سہولتونه چې الته نوی په دې اساس باندې متخصص کډرونه تر ډیره حده پوري لری ساحو ته د تګ زړه کوي، نو په لری پرتو ساحو کې د متخصصو کډرونو کمواله دا بل اساسي ستونزه ده. او د دې ترڅنګ په بعضي تخصصي برخو کې د کډرونو نشتون د هیواد په سطحه یا د ډیرو کمو کډرونو موجودیت، مثلا د سرطاني ناروغي په برخه کې د متخصصو کډرونو نشتون زبوه وایم، ځکه چې کډرونه دومره کم دي چې په نشټ باندې حساب دي، او دا د دې باعث کیږي چې زموږ ولست دغه تخصصي خدماتو لپاره د هیواد څخه بهر ولاړ شي او د ډیرو مشکلاتو سره مخ شي.
د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر محمد یوسف طیب سره په افغانستان کې د روان روغتیایي وضعیت په باب مرکه وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل د غزې په تړانګ نن هم خپل حملو ته دوام ورکړ چې په پایله کې د فلسطیني چارواکو په وینا لږ تر لږه شل تنه فلسطینیان په رفح او دیارلس تنه نور په جبلیه کې وژل شوي دي. له بلې خوا د یمن د حوثي یاغیانو ډلې ژمنه کړې چې په سره سمندرګي کې به پر اسرائیلي اهدافو حملو ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د غزې روغتیایي چارواکو نن خبر ورکړ چې د مصر سرحد ته نږدې پر جنوبي ښار رفح د اسرایلو په توغندوی حملو او بمباریو کې درې کورونه لګیدلی چې په نتیجه کې شل تنه فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي په دې حملو کې فلسطینی خبریال عادل زاروب او د هغه د کورنۍ ګڼ غړي هم وژل شوي. د دې سره په غزا کې د وژل شویو خبریالانو شمیر د حماس ډلې په مشرۍ د روغتیایي چارواکو په وینا 90 ته لوړ شو. حماس د متحدو ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. لسګونه زره بې ځایه شویو فلسطینیانو د غزې پر شمال د اسرایلو له حملو څخه د خوندیتوب لپاره په رفح کې پناه اخیستې، خو دا ویره په زیاتېدو ده چې دا سیمې هم نور نه خوندي نه دي. بلخوا د غزې د روغتیا وزارت ویاند رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې په شمالي سیمه جبالیه کې د اسرایلو یو بریټ ډیر لس کسان وژلي او 15 اویا تنه نورې ټپیان کړي دي. نن سهار د غزې د جنوبي ښار خان یونس اوسیدونکو هم د حماس ډلې او اسرایلی پوځیانو ترمنځ د درنو جګړو خبر ورکړ. اسرایلو د حماس د اکتوبر د 8 مله خونړی بریډ وروسته چې 1200 کسانی ووژل او 240 نورې برم تکړل، د دې سخت دریز ډلې د ځپلو لپاره پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې ټوله غزه ویجاړه شوه. لوګه بي وزلي او د بي ځای شوی خلکو شمیر زیات شوی او د فلسطینی چارواکو په وینا په ټوله کې نږدې 20000 فلسطینیان وژل شوی دي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ملکی وګړو د وژنې په مسله کې له بهر څخه تر سخت فشار لاندې دی ویلي چې دا جګړه به تر هغه ونه دروي چې پاتې 129 تنه اسرایلی برمته خلاص شوی نه وي. د غزې جګړه اوس د سره سمندرګي سیمې ته هم غزیدلې او په دې ترڅ کې د یمن، ایران، پلوي حوثي ډلې د توغندیو او بي پیلوټ الوتکو په وسیله د تجارتي کشتیو وشتل پایل کړی دی. لدی حمله ورسته د څو هیوادونو په ګډون د یو ځواک د جوړیدو پریکړه وشوه څو په دې سیمه کې د تجارتي کشتیو امنیت ونیسي، خو هوسی ډله وایي چې دوی بخپل حمله ته دوام ورکړي. د دې ډلې یو مشر محمد عبدالسلام رويټرز خبری اژانس ته ویل چې کله نړیوال ائتلاف ځواکونه وی کنوي دوی به حمله ته دوام ورکړي، خو هغه زیاته کړه چې هوسی ډله به یوازې اسرایلی کشتی او هغه کشتی چې اسرایلو ته ځي پنه خکړي.
لا خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خزې څنګه استازي وایي کډوالۍ د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه انتیره ورځ یعنی پرون دوشنبه چې د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر او په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان کډوالو میرمنو او نجونو له حقونو د ملاتړ او ساتنه وشي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه مېرمنې چې په ورستیو کې کډوالۍ ته مجبور شوې دي وایي خوشاله ژوند نه لري او راتلونکی هم مبهم دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خځو څانګې استازې ایلسن داودیان د دوشنبه په ورځ د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې کډوالي د ډیرو افغانانو لپاره یو انتخاب نه دی. هغه ویلي دی خپل د داسې کډوالو لور ده چې کډوالي غوښتنه وه، خو د نوموړي په خبره د ډیرو افغانانو لپاره بیا د وطن پرېښودل انتخاب نه دی. هغه غوښتنه کړې چې له افغان کډوالو میرمنو او نجونو د ملاتړ وشي او د حقونو د خوندي کولو لپاره دې هڅې وشي. د ملګرو ملتونو د خځو څنګه هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې هغه کډوال چې افغانستان ته رالیږل شوی دی 80% یې ښځې او ماشومان دي. په ورته وخت کې ځینې هغه میرمنې چې په خځو د طالبانو د محدودیتونو له امله د وطن پرېښودو ته مجبورې شوې وایي چې په نامعلوم برخلیک کې ژوند کوي. د دې ښځو له ډلې مسوده کوهستاني وایي د هغې لپاره اجباري کډوالي له کورنۍ څخه د لرې کېدو سخت کار او نامعلوم راتلونکي په معنا ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
ما شخصا در وضعیت هستم که زنده هستم.
زه خپل نن په داس حال کې يم چې ژوندې يم، خو ژوند نه لرم، راتلونکي نه لرم، څه راتلونکي به ولرم؟ هغه څوک چې دند نه لري او یو مړی ډوډۍ پیدا کولای نشي، که یوازې خپل کورنۍ ته ورسیږي نور به څه راتلونکي ولري؟
آی چی آینده می داشته باشه؟
بی بی زینب هم هغه میرمن ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کډوالۍ ته مجبوره شوې. هغه او کورنۍ اوس په ایران کې ژوند کوي. بی بی زینب وایي سره له دې چې قانوني اسناد درلودل، د روان تعلیمي کال په پیل کې ډېرې هڅې وکړې چې خپل اولادونه د ایران په ښوونځیو کې شامل کړي، خو بریالۍ نه شوه. نوموړې ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ پر مهال لوڼې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او زامنې هم د کډوالۍ پر مهال له زده کړو بې برخې شوې دي.
په محدودیتای کې
هغه محدودیتونه چې طالبانو پر خزو لګولي او د هغوی فعالیتونه او ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی، موږ او کورنۍ مو مجبور شو چې له هېواده ووځو او اوس په ایران کې یو. ویل مو چې یو امن ځای وي، خو دلته هم ستونزې شته. په دې ورځو کې خو ټول خبر دي چې کډوال په اجباري ډول استل کیږي.
اجباري وجود تر
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ بهیر یو ځل بیا زور اخیستی. ځینې هغو کسانو چې په قانوني یا غیر قانوني لارو یې کډوالۍ ته مخه کړې، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې په ځلونو امنیتي ګواښونه، بېوزلي او بیکاري د دوی د کډوالۍ اصلي لاملونه یاد کړي. که څه هم له پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې روانه ده او ایران هم دا لړۍ پیل کړې، خو اوس هم ګڼ شمېر افغانان د بېلابېلو دلایلو له امله له افغانستان څخه د وتلو هڅې کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
او د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان یو کرکټر په بولې کې په هند کې ګجرات ټایټانز لوبډلې پیرلې ده، که په دې اړه نور معلومات اوریدونکو سره شریکې.
نوري صاحب سلامونه مې ومنه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، عظمت الله مرزه د هند غوره لیگ د ولسم پړاو لپاره ګجرات ټایټانز لوبډلې واخیست. دا دریم لوبغاړی شو چې د ګجرات په لوبډلې کې به د 2023 کال په سیالیو کې لوبو کې نورسته لاغې چې عظمت الله مرزه په تیر نړیوال جام کې په توپا چونه توپو هنه کې خو ځلې نوډیرو هندي مبصرینو تر لوبو وړاندې دا اټکل کړو چې عظمت به په دې سیالیو کې واخیستل شي. په دې سیالیو کې نور افغان لوبغاړي لکه مجیب الرحمن چې تیر آی پی ایل کې لوبیدل او ورسره وقار سلام
ساحل صاحب کدا اوریدونکو ته وایي چې دای په څو لکه هندۍ کلدارو باندې پیرل شوی دی.
نوري صاحب د خپل قیمت 50 لکه هندۍ کلدار ټاکل شوی او ګجرات په اول سر کې ویل چې دوی اخلي، خو نور لوبډلو ونه غوښتل چې په دې باندې بولی ووهي، نو ځکه په هماغه 50 لک هندي کلدارو باندې د ګجرات لوبډلې ته پاتې شو.
بله، تاسو د نورو افغان کرکټرانو یادونه هم وکړله چې مخکې همدغسې بولۍ کې اخیستل شوي دي، که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نن وقار سلام خیل او مجیب رحمان هم وړاندې شول بولې د حکومت لوبډلې دلچسپی ونه خو دا عمل دا چې دا مینی اکشن دا یعنی وړه بولی ده غټه بولی هغه مخکې تر سره شوې ده چې د اکثرو لوبډلو لوبغاړي پوره دي نو په دې خاطر باندې دوی ډیرو لوبغاړو ته اړتیا نه لري خو بیا هم سکل روان کال به په ګجرات کې راشد خان نور احمد او عظمت په حیدرآباد کې به فضل حق فاروقی په کلکتی لوبډل کې به بیا د افغانستان بل مخکخ توپوهون کې رحمان الله ګربز او د لکناو په لوبډل کې به چټک فاست بالر نوید الحق لوب تر سره کړی
دغه دی بولی مراسم په عربي متحده اماراتو کې نن پیل شوی او نور د نورو هیوادونو لوبغاړي کرکټران هم حتما پیرل شوی کپ دی اړه معلومات لري او څوک په لوړه بای باندې پیرل شوی دی
په نننۍ یا په سګنې بولی کې تر ټولو مهمه خبره دا و چې درسمه او سرټیکی دی دمګړې هغه د استرالیا دوه چټک توپا چون کی چا چې استرالیا ته وړکپ وګاټ میچل سٹارک او پارټمنس په ریکارډ کچې باندې په لوړه بیا و پلورل شول چې میچل سٹارک په سلریش کروڑ او پینځه ویا لکه هندي کلدارو د کلکتا نایټ رائډرز لوګلې واخس او پارټمنس بیا په شل کروڑ سبان د شل کروڑ د سنرایزر حیدرآباد لوګلې اخیسته ده
کور ودان د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحلو
تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لورستيو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
او مخله دې چې دا خبري مجله پايته ورسيږي دا هم د دې خبري مجلې ورستای راپور د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیول زیاتوالي سره تکوي خو هټيوال بیا نور استون زیاده وی او وای چې کته هم د ډالرو بیرال ویدل خو د جنسونه دوی په لوړه بیا اخلي
د کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکو انتقاد کوي او وای چې د تیرو میاشتو په توپیر د ډالر او ارزښت کې کمواله راغلی خو د خوراکي توکو په بیو کې کوم بدلون نه دی راغلی د پورته یاد شو ولایتونو وسیدونکو د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه کنټرول کړي ځکه خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي د کندز ښاریه وسیدونکو غلام سخی ازادۍ روډي ته وویل
نسبت په ډالر باندې باید نرخونه ټیټ راشي فرض مثال غوړی دی باید ارزانه شي بوره دی باید ارزانه شي نور خوراکه مواد دی دغه شاینه باید نرخونه باید ټیټ شي ارزانه شي کله چې ډالر جګزي موادونه هم جګزي او کله چې ډالر به ټیټ راځي موادونه نه ټیټيږي
د بغلان ولایت یو وسیدونکو شاه محمد بیا وای چې اوس مهال یو ډالر اتش په تاسو افغاني تبادله کیږي خو د خوراکي توکو په نرخ کې کوم بدلون نه دی راغلی ځکه نرخونه د پخوا په شان لوړ دي
اوس قیمتي دا کاروبار نشته دا پوښلې قیمتي ډیره ده نو بای چې ډالر چې خرچ لري بای چې خوراکه سامان وخته شي دولت بای موږ دا غواړو چې بای دا دغه کې دا خوراکه سامان دا مقصد حقیقته کې
د تخار ولایت یو وستونکو سمي الله هم د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالي شکایت کوي او له اړوند چارواکو غوښتنه کوي چې نرخونه کنټرول کړي
قیمتي ډالر پوین شه دا متاسفانه کې د بازار هم مواد
غذایی تیرو میشتو په توپیر د ډالرو نرخ ټیټ شوه خو د خوراکي توکو په نرخ کې کوم بدلون نه دی راغلی سوداګرو په خپل سر نرخونه لوړ کړي دي د غوړیو غازو د چایو او بوري او د نورو توکو نرخونه نه دی ټیټ شوی
د بدخشان مرکز د فیض آباد ښار یو وستونکو محمد طاهر هم ورته سرګندونه کوي
ډالر پایین از مواد خوراکي بلند است از دولت میخوای
د ډالر پر وړاندې د افغاني او د ارزښت لوړوالي پر خوراکي توکو هیڅ اغیز نه کړي ځکه لا هم خوراکي توکي لکه چای بورا غوړی ډوډۍ او داسې نور په پخوانی نرخ پلورل کیږي ل یو خو بیکاری او ترڅنګ د نرخونو لوړوالي بي وزله خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي
یو شمیر دکانداران بیا وایي چې د خارجي اثارو د بیې ټیټېدل د خوراکي توکو په نرخ کوم اغیزه نه کوي، ځکه د خوراکي توکو د بیې کنټرول د یو شمیر سترو سوداګرو په واک کې دی. د کندز ښار یو دکاندار احمد جاوید اوتمانزی ازادۍ راډیو ته وویل:
نه کار شته، نه دغه شته، ورځ په ورځ کراګانې راباندې جیګي دي. مجبور او مکلف یو چې دا دوکان هم خوشي کړو. اتاق تجارت موږ سره کومک نه کوي، همکاري نه کوي، نه پوښتنه کوي، نه د نرخونو په باره کې چې نرخونه موږ ته ټیټ کړي. خل راځي وایي والا ډالر ټیټ شوي دي، نرخ پوښتنه کوي، نرخونه په موږ باندې ورځ په ورځ تجاران قیمته کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ او د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له زیاتوالي شکایت کوي، چې له دې وړاندې د افغانستان په یو